አዋዚያ
ምን አዋዚያ
አሜሪካ ሀገሽና ራዲዮ ደኖ ቀደም ወርድንኩ አሰላሙ አለይኩም ደነን አዋዚያ ደኽፈራውን ተረዘረ ማቲውላ አቤት ሰስ ኸድመት ከያዘለም ነን ማንጋ በኽፈራውን ኪ ደኽብሩን ወሩስተ አፍጋኒስታን ናለ የውሲ ማከቺ ነን ከም ወዚያ ዲ ፓሪ ማን ሪፖርቱ ነደሩ ማራኬለዱ ኖ ደኽፈራውን ፓይል በደኽብሩን ሰረኩ ገብረዱ ኖሩ ሪፖርቱ ኖ አው ተፍሲሮት
ወያን አህመዱላ አርቺዋል دروختیا نړیوال سازمان د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندېښمن دی. دغه سازمان یو وار بیا د افغانستان د روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو او د ځینې ځانګړو ناروغیو په برخه کې د شاتک خبرداري ورکړي. طالبان وویل د کابل په پرونی چاودنه کې چې یو شمېر خلک په کمړه او ټپین شول خای د داعش ډلې اړوند کړي لاس ولري. دا خبره د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل تر چاودنې څو ساعته وروسته ازادي رادیو ته وکړه. مجاهد وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي او درې کسان نیول شوي دي. د طالبانو حکومت یو وایان د کابل په ولسمه حوزه کې د داعش ډلې پر خلاف د طالبانو ځانګړي قطې د عملیاتو کولو خبر ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال هم دی نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په بشپړ ډول له منځه تللې او په کمیش د داعش ډلې ټول غړي وژل شوي. د طالبانو حکومت لارښوونه کړې چې د هیواد وګړو ته د پاسپورټونو او تذکرو د ویش لړۍ به پیل شي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کورنۍ چارو وزارت ته د سپارښتنه د وزیرانو شورا په غونډه کې شوې. په بیان کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاسپورټونو او تذکرو د ویش خبر داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان ته د هوایي تګ راتګ لارې لا هم په عادي ډول نه دي پرانستل شوي. د مجاهد په بیان کې همدارس یادونه شوې چې د کابل ښاروالۍ ته لارښوونه شوې چې د املاکو د غصب د مخنیوي او له غاصبانو سره د قانوني چلند د لارو چارو د سنجولو په اړه غور وکړي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو له لوړوالي اندېښمنه ده. د دغې ټولنې مشر فضل رحمان نن رسنیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشوالي له امله د لومړنیو توکو بایو لوړې شوې. سعودي عربستان تیره میاشت د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو لومړی پړاو تر سره کول پرون تایید کړي. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان از سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر په 18مه شوې وي، خو هغه دغه خبرو ځای په ډاګه نه کړ. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. افغان سوداګر له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د اسانتیا غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای په دغه هیواد کې وروستیو سیاسي تحولاتو د ګاونډیانو په ګډون له ټولو هیوادونو سره سوداګري ټکنۍ کړي. دوی د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو غوښتنه کړي. د امریکا متحده ایالاتو په چین غږ کړی چې تایوان ته نږدې خپل پاراونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. چین ډیموکراټیک تایوان د خپل قلمرو یو جلا شوی ولایت ګڼي، خو د 3 میلیونه نفوس لرونکي دا ټاپو ځان یو خپلواک دولت بولي. امریکا نړۍ ته 1.1 میلیارد ډوز د کورونا ضد واکسین ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې 1.1 میلیارد ډوز واکسین څخه شاوخوا 1.2 میلیونه ډوز چې 15% کیږي بهر ته لیږلي. د پاکستان پوځ وایلی په قبایلی ولسوالۍ شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې یو پوځي سرتیری وژل شو. د پاکستان پوځ وایلی د شمالي وزیرستان په ګډیوم سیمه کې ترهګرو په امنیتي پوسټه برید کړي او یو پوځي وژل. تحریک طالبان پاکستان دغه برید مسؤلیت منلی او په برید کې د 3 سرتیرو د وژلو ادعا کړې. جاپان پارلمان نن په مویو کشیدا دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کشیدا چې 13 د لیبرال ډیموکرات ګوند مشري پر غاړه واخیسته په اسانۍ وتوانه چې په پارلمان کې د تایید رایه ترلاسه کړي. جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ لاګس میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو درونکو تاسو خبرونه واوریدل. د نن وضعیت خبرونه کې لومړی مطلب دا دی چې د طالبان اسلامي امارت د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مسول د سرګندونو په باب چې په افغانستان کې د بشري ناورین د پخېدو د مخنیوي لپاره طالبانو غوښتي چې دغه ټولنې شرایط ومني، ویلي دي چې سیاسي مسایل باید د بشري مسایلو سره ونتړل شي. په موخه په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرسیال او ویان زبی الله مجاهد مرسیال بلال کریمی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مسول جوزف بورل د سرګندونو په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو مسلو حل د خبرو او مفاهمې له لارې غواړي. بلال کریمی ویل د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې د اروپای هیوادونو او ګاونډیو په ګډون د نړۍ د ټولو هیوادونو سره د خبرو له لارې شته سوزي او مسلې حل کړي او د افغانانو حقوق اعاده شي.
اسلامي امارت په خپل جانب کې لو هغه تعهدات ته سي کړي دي اجمنتیا ثابت کړي د زمور هیواد خاور به د هیڅ پرزيد نه کاریږي. اسلامي امارت چاته د غواش او zarar متوجه کولو پالیسی نه لري. د متقابل احترام پر بنسټ ولاړی حسنه او اړیکې لټول نه لري سره غواړي په ځانګړي ډول اروپאי هیوادونو سره ملګرو ملتونو امدارنګ ټول همسایه هیوادونو سره نیک تعاملات غواړي او د تجمن دي او هله مهم ده سي نړۍ هم زمور سره داسي برخورد وکوي چې هغه زموږ د ملت زموږ د خلکو حقوق پکې عادی وي. هغه په ملګرو ملتونو کې دي او په نورو هیوادونو کې دي. زموږ د هیوادوالو هغه کنګل سوي پیسې راخوشي چې او ملګري ملتونه او نور صحي سازمانونه بشري سازمانونه په ټولو برخو کې کاغه حکومتي مرستې دي که طبي او صحي مرستې دي په ټولو برخو کې زموږ د هیوادوالو سره مرسته وکړي. هله مداد سي بشري موضوعات ډیپلوماټیک موضوعات د سیاسي فشار په وسیله ونه ګرځي د سیاست قرباني نسي او لدی
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل په مقاله کې چې په انټرنیټي پاڼه کې خبره کړې د افغانستان د روانو اقتصادي ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې که ژر یې مخه ونه نیول شي نو د افغانستان اقتصادي سیستم به ړنګ شي چې ورسره دا هیواد د یو بشري ناورین سره مخ کېدی شي. د اروپای ټولنې دغه چارواکي د طالبانو له اسلامي امارت غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي هغه شرایط ومني چې افغانستان ته د لا زیاتو بشري مرستو لیږد ته لاره هوارولی شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر په دغه مقاله کې ویلي چې د افغانستان بانکي سیستم له وړاندې پال شوی دی چې ورسره په بانکونو کې د خلکو د پیسو د ایستلو بهیر هم د ستونزو سره مخ شوی. هغه ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم هم د ډیرو ګواښونو سره مخ دی. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید ژر تر ژره په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو مسلو ته د حل لارې ولټوي. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې افغانستان په انزوا کې ژوند نشي کولی. قاضي محمد حسن حکر وایي ښځو ته کوم حقونه چې د اسلام دین ورکړي که طالبان واقعاً پلي د خدو د حکومت په سر پورته شوی جلجلونه به هم ورسره حوار شي.
افغانستان په تجرید او انزوا کې ژوند نشي کولای. افغانان ډیر درپدر غریب محروم انسانان دي او افغانستان په جګړو کې درپدر شوی او یو ورسفاتي هیواد ده. نو د افغانستان چارواکو ته مناسب ده چې په زور نړۍ ته بهاني په ګوت ورنکړي. په ځانګړي توګه داسې بهاني چې هغه د دې په واسه کې ده دین قران او حدیثو بشر ته حقوق ورکړي، خو ته حقوق ورکړي اما حقوق دورته ورکړی ترګه دې اضافه نه ورکوي ورته افغانانو فرهنګ او دین انانات په پام کې ونیول شي. زه متمنه چې په همدغه محدوده کې هم په افغانستان کې خود حقوق ورکړ شي نړۍ پر قانون کېږي او دغه ستونزې نه رامنځته کېږي.
او نور لویزو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت حکومت سره خپل اړیکې د یو شمېر بشري مسلو په وړاندې د حکومت چلند پورې مربوطې ګڼلي او ویلي دي چې نړۍ د خبرو پر ځای د طالبانو څخه عملي اقدامات لیدل غواړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه سپې 11515 باندې واوري.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نن موږ غوړی د هم د نن او وضعیت دویم حل. په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو سره خلکو ته دا هیله پیدا شو چې په دغه هیواد کې به امنیت ټینګیږي او چاودنې وژنې به پای ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې تر ډیره امن راغلی او جګړې ختم شوې، خو اوس هم په ځینو سیمو کې چاودنې او وژنې ترسره کیږي او دې کار افغانان اندېښمن کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
طالبانو د روان میلادي کال د اگست په 15 نیټه پر کابل واکمن شول او د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت پای ته ورسیده. د طالبانو پر راتګ سره خلک دې ته خوشاله وو چې چاودنې، ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې به پای ته ورسیږي. که څه هم دا موارد اوس تر ډیره نشته، اما هیواد په دې وروستیو کې د چاودنو او وژنو شاهد پاتې شوی دی. وروستۍ پیښې د یکشنبې په ورځ په کابل او جلال آباد ښارونو کې وشوې. د کابل عیدګاه جومات ته په چاودنه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول.
یو څلور پنځه کسان او پکې یو ماشوم پکې و. ریکشاوان همالته کولېدو، بس زخمي شو، همالته پروت شو. خلک راټول دیخوا ټوډي والا هغې جنه موټر ډرایور لګېدلی او راغی دې ځای کې، بس تر دې ځای پورې موټر راغی، بس دلته نور ودرېدو.
دغه چاودنې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د شنبې په ورځ ویلي د امریکا حکومت به که ژر وي او یا وروسته باید طالبان په رسمیت وپیژني.
که ژر وي او وروسته هغوی به مجبور شي. اوس مهال که تاسې په رسنیو کې په سنا کې استماعیه غونډه وګورئ، په امریکا کې حیرانتیا او سربدالی ده. هغوی له شلو کلونو وروسته د طالبانو په بیا راتګ په بشپړ ډول حیران شوي دي. هلته اوس مهال ملامتیاوې کیږي، خو زه ډېر د ناهیلۍ احساس کوم چې جمهور رئیس بایدن هدف ګرځول کیږي. زه فکر کوم دا عادلانه نه ده، ځکه هغه څه کولای شوی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د جګړې له ختمېدو شپږ اونۍ وروسته اوس د افغانستان اقتصاد رنګېدو ته نږدې دی.
ولا ضرورتونه خلکو ډېرې دي، مشکلات هم پیدا شوي ډېرې دي، نو موږ او تاسو هم پیدا حوصله وکړو. نو خدای خو مهربانه دی، الله مهربانه بچا دی، الله تعالی به حالات صحیح کړي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د یکشنبې په ورځ ویلي چې افغانستان د اقتصادي او اجتماعي سقوط د کړنګ په غاړه ولاړ دی چې په یو بشري بحران بدلیدلی شي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې د افغانستان 9 میلیارد ډالر کنګل شوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو قیمت 50% لوړ ختلی دی، بانکي سیستم فلج دی، او صحي سیستم چې تر ډیره په نړیوالو مرستو تکیه دی له سقوط سره مخ دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت خبرونه اورئ. دا هم یو د نړیوالو چارو مربوط خبر. امریکا د کورونا وایرس ضد مبارزه کې ستر مرسته کوونکی هیواد دی چې نړۍ ته د 1.1 میلیارد ډوز واکسین د انتقالولو ژمنه کړې ده. امریکا تر اوسه د خپلې ژمنې 15% برخه عملي کړې هم ده. نور حال په دې رپورټ کې.
امریکا په هیواد کې د نننه د مصرفیدونکو واکسین درې برابر له هیواد بهر لیږي. دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن هوټ دی چې د نړۍ سره د واکسین په برخه کې مرسته وکړي.
امریکا د فایزر 500 میلیارد دوز نور واکسین اخلي چې د نړۍ د ټیټ یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا 500 میلیارد دوز به په راتلونکي و کال کې ولیږل شي. له دې سره د واکسین په برخه کې به زمونږ مرسته 1.1 میلیارد دوزو ته ورسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې 1.1 میلیارد ډوز واکسین څخه شاوخوا 102 میلیونه ډوز چې 15% جوړوي بهر ته لیږل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د کورونا ضد 200 میلیونه نور ډوز به د سږکال 2021 کال تر پایه ورسول شي او پاتې 800 میلیونه ډوز به د کال 2022 تر سپتمبر پورې ولیږل شي.
د نړۍ لپاره د واکسینونو د مخکښ هیواد ادعا کول ډیره ښه خبره ده. خدا به ډیر ښه وي چې عمل کې وګورو، نه دا چې یوازې د ژمنو په اړه خبرې وشي. زه فکر کوم کله چې موږ واکسینونو ته د لاسرسي او رسولو په اړه خبرې کوو، باید عمومي انځور ته وګورو چې په حقیقت کې دا واکسینونه د چا لاسته ورځي.
خیریه سازمانونه وایي د دغو لګول شوي واکسینونو 80% بډایه هیوادونو ته ورکړ شوي او څه کم 1% ټیټ عاید لرونکي هیوادونو ته لیږل شوي دي. پستر عاید لرونکي هیوادونو امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، کاناډا او چین کې د واکسین د ذخیرو په اړه د یو څیړونکي شرکت ایرفینیټي معلومات ښیي چې د سپتمبر تر پایه پورې پکې د 600 میلیونه ډوز واکسین نه ډیر پاتې ول. حتی وروسته له دې چې دغو هیوادونه له 12 کلن نه پورته عمر لرونکو خلکو ته د بوستر یا دریم دور واکسین وړاندیز هم کړای وو.
You know how the situation we have rich countries
اوس وضعیت داسې دی چې بډای هیوادونه د خپل اړتیاونه درې چنده زیات واکسینونه لري. د دې اول خطر دا دی چې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته نه رسیږي، او دویم ټول ترلاسه شوی واکسین به نشي کارولای. موږ د مخالې دلی دی چې بډای هیوادونه میلیونونه دوز واکسین ضایع کوي، ځکه چې د کارولو لمخه تاریخ تیریږي.
در فینیتی معلومات ښیي چې واکسین جوړونکي شرکتونه په میاشت کې 1.5 میلیارد دوز واکسین تولیدوي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 6 میلیارد دوز واکسینونه خلکو ته لګول شوی دي. د روغتیا د نړیوال سازمان هدف دا دی چې چیرې بډایه هیوادونه ځان ته د واکسین د اخیستو بهیر سوکا کړي، نو په څو میاشتو کې به پاتې 15 میلیارد دوز نور واکسین هم په نړۍ کې خلکو ته ولګول شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اورئ. افغانستان باندې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته یو شمېر افغان لوبغاړي په ځانګړي توګه خزینه لوبغاړي د راتلونکو په اړه د اندېښنو له امله د دغه هوا څخه بهر تللي دي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواري د اولمپیک د ملي کمیټې د نوي سرپرست مشر انجینر نظر محمد مطمئن سره د ورزش په راتلونکو او د خزینه ورزشکارانو د اندېښنو په باب مرکه کړې چې تاسو پام ورته راړو.
زخ به دی ډیر خوشحالم چې اولمپیک اړوند ټول ادارات مسؤل ساتل سوی دي او هر څه په ځای دي او کارکونکي خپل وظیفو ته راځي. په دومره لوی بدلون کې دا یو د خوشحالي خبره ده، او دا چې زه نوې دی ادارې ته راغلی ما تر اوسه باید مشورې وکم دلته د مسلکي ورزشکارانو سره، د مسلکي کسانو سره چې موږ کوم پلانونه لرو. خو په مجموع کې په ولایتونو کې د مختلف لوبو نمایشونه به انشاءالله کیږي، او فوټبال په برخه کې همدا لکه چې تاسو نن ولیدل دي، بایسکل ځغلونې او موټر ځغلونې دغه سی پروګرامونه په نظر کې لرو. انشاءالله لالانه توفیق غواړو چې مخته یوسو.
احمد پین صاحب، یو لوی اندېښنه چې د ورزش په برخه کې شته دی هغه د خزینه لوبغاړو حضور دی په نړیوالو په ملي لوبو کې. تاسو د خزینه لوبغاړو ګډون په اړه څه وایئ؟
ما مخکې ویل زه ادارې ته نوی راغلی یم، زه به دا ادارې کې په دې باندې فکر کوم چې موږ کومې لوبې وکړو، په کومو ولایتونو کې وکړو، چیرته وکړو، او له مسلکي کسانو سره به دې ته اړتیا لرم چې په دې اړه کې معلومات ترلاسه کړم.
یو شمېر ورزشکاران په دې روسیو کې د افغانستان نه ووتل، په ځانګړي ډول باندې د فوټبال خزینه لوبغاړي. تاسو هغوی ته څه وایي؟ آیا دا ډاډ ورکولی شي چې هغوی د اسانی شي او بیرته وطن کې لوبو ته دوام ورکړي؟
افغانان ځورېدلي دي، مشکلات لري، ستونزې لري، او ټول لوبغاړي چې هغه په هیواد کې دي مننه ځینې کوم. کوم لوبغاړي چې بهر تللي دي تمه ده چې هغوی هم خپل هیواد ته راشي.
تاسو د مختلفو فدراسیونونو دلته مشري کوئ، اکثره دغه فدراسیونونه هم د هلکانو هم د انجونو څانګې لري. تاسو هغوی ته په څه اطمینان ورکولی شئ؟
ما ویل چې زه نوی راغلی یم او غواړم چې په دې اداره کې معلومات ترلاسه کړم، مسلکي کسانو سره مشورې وکړم، او تمه ده چې موږ افغانان ته خوشحالي ور په برخه.
څومره ورزشکاران د اولمپیک ملي کمیټه کې رجستر دي او لته فعالیت کوي؟
تر ډیره اولمپیک کې ډیر کسان نه دي رجستر شوي، یعنی که درته وایم چې کېدای شي 10% د افغان ورزشکارانو رجستر وي او 10% بهر پاتې وي. زه به کوشش وکم چې ټول ورزشکارانو ته سهولتونه برابر شي.
په افغانستان کې ځینې داسې لوبې شته، مثلا پهلوانی، پهنانوي ډول باندې په افغانستان کې دا ورزش په کلو بانډو کې پرته د دې چې څوک یې ملاتړ وکړي ترسره کیږي. د دغه سې ورزشونو بیرته ژوندي کېدو لپاره څه اقدامات په پام کې لرئ؟
ډېره هیله مې دا ده چې پخواني کلتوري ورزشونه او لوبې راژوندۍ شي او عملي شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
نندونکو تاسو د افغانستان د اوسنی د اولمپیک د کمیټې د سرپرست مشر خبرې واورېدې. په دې اثبات یو بل خبر دادی چې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لوبغاړو له وطن څخه تر وتو وروسته د پرتګال په لزبن ښار کې خپل تمرینات پیل کړي دي. شپږ ویشتو لوبغاړو د جمعې پورې د پرتګال په یو لوبغالي کې خپلې لوبې وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پرتګال د فوټبال ملي فدراسیون د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پر ځای کولو کې مهم رول لوبولی دی. غوی افغان لوبغاړو ته د پرتګال د هیواد حکومت لخوا د لیزبون په کار کې سیاسي پناهندگی ورکړې ده. عامل رمزي 15 کال عمر لري او د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې لوبې کولې. هغه اوس د خپل نورو همکارانو سره پرتګال ته مهاجره شوې ده.
مونږ زیات خوشاله شو کله مو چې د فوټبال میدان ولید. مونږ زیات خوشاله وو. باور مون شو کولای چې مونږ دې بیا د فوټبال لوبي وکړو. مونږ هیڅ باور نکوه. زما د ملګرو څخه یې ویرا ته ول چې بنینه زه خو به ویده نه یم. ما ورته ول چې نه دا رښتیا ده. مونږ اوس کولای شو خپل زده کړو او فوټبال ته دوام ورکړو.
امیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې هغه ډیره خوشاله ده چې په پرتګال کې بخپل لوبو ته دوام ورکړي او نور له خطر سره مخامخ نه ده. هغه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نشوي کولای چې د فوټبال لوبې وکړي. همداشان هغه وایي چې هغه د خپل کورنۍ پاک له هم زیاته خواشینه ده چې لا تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې ده.
زمونږ په ښار کې هر څوک په دې پوهیږي چې زه فوټبال لوبغاړی یم. ټول په دې پوهیږي. دا زمونږ لپاره ډیره خطرناکه وه. ما له طالبانو فرار وکړ. بله د طالبانو نه بالکل خطرناکه. ټول په دې پوهېدل چې موږ د فوټبال په ټیم کې یو او یو ورځ به په یو دقیقه کې ټول وژلې وای زما او زما ټوله کورنۍ.
هغې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې هغه په دې خوشاله ده چې ټیم یې په لومړي ځل د پرتګال په لیزبون ښار کې ټریننګ پیل کړ. کله چې طالبانو د اګست په میاشت کې افغانستان ونیوه د نجونو دا ډله په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه زیاته اندېښمنه ده.
مونګور چې د انجونی زمونږ نه ډېرې خېلو بيګي هغه ډېر خوشاله دي. خو کله چې مونږ په خپل هیواد کې وو لزړ نه مونږ شو خندیدلې. حتی که خندیدلې هم وای خو مونږ جړل زکه په وطن کې مو سخت بد حالت روان دي.
کله چې په نوې یمن لسیزه کې طالبانو په لومړي ځل افغانستان ونیو د ښځو او انجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړل او په عام حاضر کې به ډېرې کمې لیدل کېدلې.
تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ. نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن وضعیت خبرونه اورئ. د طالبانو تیرزل او د دادل په واکمنۍ کې یو ستر توپیر د رسنیو دی. تیرزل دغه رسنۍ د نش په حساب یو دازل طالبان د سلګونو چاپی او تصویري رسنۍ سره مخامخ دي. ګڼ شمېر رسنۍ په داسې حال کې خپل کارونه ته دوام ورکړي چې له ګڼ شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. نور حال د احسان الله اریوب جنا ورو.
د طالبانو تیر ځل او دا ځل واکمنۍ د حالاتو ترمنځ یو تر ټولو ستر توپیر په افغانستان کې د رسنیو ډیروالی دی. تیر ځل د ګوتو په شمار چاپی رسنۍ وي او دا ځل طالبان په یو داسې افغانستان واکمن شوي دي چې سلګونو چاپی او تصویري رسنۍ پکې فعال دي. د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیه په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 150 رسنۍ د مالی کړکېچ له امله د ورځپاڼو او مجلو چاپول بند کړي دي.
ما به شاوخوا 15 ډوله ورځپاڼې پلورلې خو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دغه ورځپاڼې نه دي چاپ شوي. اقتصادي ستونزې دي او د ورځپاڼو د نه چاپېدو له امله د بودیجې کمښت دی.
د اقتصادي ستونزو برسیره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګڼ شمېر نورې اندېښنې هم لري. د یک شنبه په ورځ د ننګرهار د کرنې ریاست پخوانی ویان سید معروف سادات ناپیژاند وسلوالو اوجه او پرې دایښ په غاړه واخیسته.
تیر ماښام زما پلارجان د سیا په بهانه چې د کور وېستل شو خو وروسته موږ ته دغه شهادت احوال لاغې. نو ورور مې په دغه پیښه کې ډېر سخت ټپي دی او وسم وضعیت ډېر نازک دی او پلارجان مې چې دی په شهادت رسېدلی دی.
د طالبانو کلتوري کمیسون غړی عنایت الله سمنګانی وایي هڅه کوي چې رسنۍ د ټولو اړخونو په ملاتړ سره خپلواکه او بې پرې راپورونه ورکړي.
د بهرنۍ رسنیو فعالیتونه باید د دینی ارزښتونو او د ملي ګټو د ساتنې پر اصول ولاړ وي. موږ د بهرنۍ رسنیو لپاره یو پلان جوړو چې په افغانستان کې د کار کولو څرنګوالی او په افغانستان کې د یوې خبري ادارې رامنځته کول پکې روښانه وي.
په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا رسنیو ته په یو استول شوي لیک کې له رسنیو غوښتي دي چې دا ډله دې په خپل رسمي نوم یعنې د افغانستان اسلامي امارت یاد کړي. په لیک کې ویل شوي چې طالبان په ټول افغانستان حاکم دي، خلکو او اسلام ته خدمت کوي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
او دا هم د نن او وضعیت وروسته مطلب د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په داسې یو وضعیت کې د جمهور رئیس جو بایدن د بهرنی سیاست دفاع کوي چې د بایدن حکومت د امریکا په سرحد کې د هیټي مهاجرینو د وضعیت سنبالولو، افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د استرالیا سره په اتومي وسلو مجهزه د یو تحت البحري قرارداد د کولو چې فرانسه پرې خواشینه هم ده د سخت انتقاد لاندې دی. په مو کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکو چارو د خبریالې سینډی سین د راپور ژباړې ده.
د امریکا او روسي پوځیان د اگست په میاشت کې افغانستان څخه ووتل او په دې توګه شلکلنه جګړه پای ته ورسېدل. ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې وویل چې امریکا د اوږدو جګړو له پړاو نه د نستړی کېدونکې ډیپلوماسۍ پړاو ته ورداخليږي. هغه نوی سروې چې په 2000 امریکایي رایو ورکونکو کې وشول داسې څرګندوي چې امریکایان له دې سره موافق دي. په دغه سروې کې زیاتره امریکایان غواړي په بهر کې د عسکرو د ځای په ځای کولو شمیر کم شي او ورسره په بهر کې امنیتی تعهدات هم کم شي. په سروې کې 85% کسان غواړي ډیپلوماسي تعاملات زیات شي.
موږ ته معلومه شوه چې په سلو کې 25 کسان وایي چې د جګړو نه یې دا درس اخیستی دی چې امریکا به د ملت جوړونې په کار کې ځان نه اخته کوي. عسکر به یوازې هغه وخت لیږي چې د امریکا ملي او حیاتي ګټې په خطر کې وي.
په سروې کې له 30 کلونو نه نیولې تر 90 کلونو پورې کسانو کې 80% په دې باور دي چې که پر امریکا برید ونشي نو په کار د ولسمشر مخکې له دې نه چې بهر ته عسکر ولیږي ل کانګرس نه اجازه واخلي.
15% ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکرات بیرته پیل شي. هغوی په ختیځ آسیا کې د امریکا نظامی حضور په حق له هم شکونه لري چې ښایي د چین د زیاتیدونکي قدرت سره مقابله وکړي. اکثریت د امریکا د دفاعي بودیجی او لګښت کمول هم غواړي. په دې توګه هغوی دا غواړي چې د امریکا نظامی لګښتونه کم شي او امریکایان د نړیوالو ستونزو په اورولو په نظامی قوت اتکا کم کړي.
له بل پلوه امریکایان د چین او روسیې په برخه کې د ښې پالیسۍ په غوره کولو کې سره ویشل شوي دي. 40% امریکایان وایي دوی په دې ډاډه نه دي چې که چین پر تایوان برید وکړي نو دوی به څه وکړي. دا سرکاري چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو له دوه ګوندي توافق نظر سره هم په تضاد کې وي.
I think in the security realm
فکر کوم په واشنگټن ډي سي کې د امنیتي قلمرو مشران د چین د زیاتیدونکو قدرت له امله د یو سیال په توګه پریشان او اندېښمن دي. ولسمشر هم په دې برخه کې خبرې کړې چې موږ د ستر قدرتونو د سیالي پړاو ته ورداخلي دي. دا د دیموکراسي اثر د مطلقه قدرت مو مقابل کې دي. اصلي اندېښنه دا ده چې چین یو مطلقه قدرت دی، ډېر منابع او څرګند پلان او قصد لري چې په نړیوال بحث کې برلاسي ولري.
په سروې کې دا معلومه شو چې بشری مرستې او د غمیزو او کووډ په وړاندې خیریه مرستې اوس په نړیوالو مرستو کې ډیر زیات محبوبیت لري. نظر دې ته چې نظامی مرستې او د وسلو پلورلې ولري.
درنو دونکو د نن اواز خبرونه دا مطلب سره پای ته رسیږي. د نن پس د دقیق خبرونه د روایت امروز تاسو نه ډیر مننه چې موږ سره وو. اوسلی الله علیه.